درنو دوستانو ستړي مشهي له نظر سره مننه کوو د پښتو خبرونه پیلوو زه اجمل ان مو هرکلی کوم پایلم له خبرونه کوو د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د دې هیواد د پارلمان د 215 څوکیو څخه تر اوسه پورې د 235 څوکیو لپاره بریالي کاندیدان اعلان کړی دی د دې نتایجو پر بنسټ د هغه خپلواک کاندیدان چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند ملاتړ ورسره دی تر اوسه پورې 300 د مسلم لیگ نون ګوند 300 د پارلمان همدارنګه د پاکستان د پیپلز ګوند بیا 450 تر اوسه پورې خپلې کړې دي نورې څوکۍ ځینو نورو وړو او غټو ګوندونو ترلاسه کړې دي د پاکستان د پخانی صدر اعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د تحریکی د ګوند همدارنګه د مسلم لیگ نون ګوند چې نواز شریف مشرۍ کوي دواړو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعاوې کړې دي په پاکستان کې د تیرې پنجشنبې په ورځ عمومي انتخابات ترسره شول دا شغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی خبرداري ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 15 افغان کډوال تیار راتلونکي سره مخ دي کمیټې د جمعې په ورځ دا یو ریپورت په خبرولو افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو او دغه شان د هغو افغانانو وضعیت ناوړه وباله چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري او دا مهال په درېیمو هیوادونو کې په انتظار شپې تیروي د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویل دي د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غږ پورته کول لامل لړول غوښونو سره مخامخ کیږي رینا امیری پر خپل ایکس پاڼه د بد حجابۍ په نوم د سلګونو نجونو او ښځو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودل ده ویلي دي چې دوی ځورول شوي دي او د طالبانو لخوا جریمه شوي دي د طالبانو حکومت د تیر جنورۍ میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان بد حجابي بولي نیولي او یو شمېر رپورټونو پر بنسټ داسې چلند ورسره شوی چې یوناما او د بشري حقونو نورو سازمانونو غندلی دی طالبانو په وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې یو شمېر نجونې د بد حجابۍ په تور ونیولې د طالبانو ویاندوی زبیح الله مجاهد ویلي وو چې یو شمېر نجونې د لنډ وخت لپاره نیول شوي او بیرته خوشي شوي دي د پاکستان مرکزی بانک وایي د روان مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د ورته مودې پرتله په 3.35 ډیر شوي د پاکستان مالی کال په جولای میاشت کې پیلېږي د دغه بانک د شمیرو په اساس په مجموع کې د 2023 کال د جولای او دسمبر ترمنځ پاکستان د افغانستان ته څه باندې 280 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات کړي دي تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ په شمالي وزیرستان کې په یو ریپورت وایي چې د غلطه د پاکستان د ملي ډیموکرات ګوند مشر او همدارنګه په انتخاباتو کې له شمالي وزیرستان نه کاندید محسن داوړ د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ټپي شوی دی ویل کېږي چې نوموړی نن سهار هغه مهال ټپي شو کله چې دغلته د انتخاباتو د ځایي چارواکي د دفتر مخې ته احتجاج کوه او پولیسو یې په احتجاج باندې ډزې وکړې دا خبرونه دوستان وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو د شغورن نړیواله کمیټه یې ارسی خبرداري ورکړي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 1500 افغان کډوال د محل دن په افغانستان کې له تیار راتلونکي سره مخ دي په دې اړه په ریپورت سربیره به د مشال د سانګي الله احمد شاه عظیمی سره په پاکستان کې د انتخاباتو د نتایجو په وروستۍ صورتحال باندې خبرې وکړو د افغانستان د ښځو او نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری هغه څرګندونې هم درسره شریکوو چې وایي طالبانو د بد حجابۍ په تور یو شمېر نجونې نیولي او ځورولي دي د طالبانو حکومت د نړۍ لپاره مخلولو هیوادونو د اقلیم د بدلون لامل افغانستان ته د وختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې ده. نن په ننګرهار کې د طالبانو لخوا د اقلیمي اغیزو په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه. په هغې کې دا څرګندونې شوې دي. په دې اړه به هم حال درکړو که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري. د شخورن نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوی 15 لک افغان کډوال له تیار راتلونکو سره مخ دي. کمیټې د جمعې په ورځ د یو ریپورت په خبرولو افغانستان ته راستنو شو کډوال او دغه شان د افغانانو د ستونزو په اړه چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري او په درې مو هیوادونو کې اوسېږي اندېښنه څرګنده کړه. یو شمېر هغه افغانان هم چې په پاکستان کې د امریکا د پناه د غوښتنې کیسونه لري غواړي چې د دوی کیسونه دي زر تر زره وڅېړل شي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC خبرداری ورکوي چې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال چې له پاکستانه په زور افغانستان ته ستانه شوي له تیاره راتلونکي سره مخ دي. یادې کمیټې د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره لیکلي چې افغانستان اوس مهال د کورني بې ځای شویو له ستونزو، بشري اړتیاو او اقتصادي فشارونو سره مخ دی چې راستنیدونکي کډوال یې اغیزمن کړي. IRC زیاتوي چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا په یو SIV او P2 کډوالۍ کیسونه لري د خپلو کیسونو پروسس ته د اوږد انتظار له امله په درېیم هیوادونو کې له خطر او نورو ستونزو سره مخ دي. د کمیټه وایي چې د SIV یو لکو و څلوېښت زره غوښتنلیکونه پاتې دي چې باید د تیر کال په لومړي او درېیو میاشتو کې پروسس شوي وای او د P2 کیس لرونکو کډوالو شمېر چې د ایستلو له خطر سره مخ دي معلوم نه دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د جمهور رئیس جو بایدن له ادارې غوښتي چې د افغان کډوالو د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستانه شوي ازادي راډیو ته وویل چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي او په دې سړه هوا کې د خوراکي موادو او سون توکو د پیرلو او د درملنې توان نه لري. یو له دغو عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل همداشان یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي او د خپلو کیسونو د څېړلو امریکا ته د تلو په تمه دي هم وایي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر پڅ روان دی، افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري او په پاکستان کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل
زما په ګډون ډیری خلک بیرته افغانستان ته نشي تللی ځکه چې هلته مو ژوند په خطر کې دی او په پاکستان کې هغو کسانو ته چې د P1 او P2 کیسونه لري رسیدنه نه کوي او بهیر ډیر پڅ.
یو بل P2 کیس لرونکي نادر سیدی وویل
تقریبا دو سال یا کمتر از دو سال بودیم اینجا، مشکلات های زیادی را متحمل شدیم
که په تیرو دو کلونو که مو دیر ستونزی و گاله دی لکه ماشومان مو لخونزی او ذکر لچپریال سخلیری دی کار او یو اقتصادی سرچینه نشتا چیز مک پر روحی او جوندی بد آغیت کرده دی
که اینجا سپری کردیم. اینا هم اگی سر رویه ما و زندگی ما تاثیر منفی را ببرا بودم.
دوی د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې د دوی ستونزو ته پام وکړي او کیسونه یې ژر تر ژره وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت بې اسناد افغان کډوالو ته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د پاتې کېدو مهلت ورکړی دی. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ په تورخم کې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د یو کم د جوړېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د اوسېدو له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه چې په پایله کې امریکا او نورو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو افغانانو په ګډون له 15 لکو څخه ډېر افغان کډوال له پاکستانه وایستل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
دوستانو اماسي مو چې مخکې وویل په پاکستان کې په شمالي وزیرستان کې په یو پیښه کې د پاکستان د ډیموکراتیک غورزنګ مشر محسن داوړ چې د دغه انتخاباتو په ترڅ کې د پاکستان مرکزی پارلمان ته کاندید هم او د پوخا په پی ټی ایم کې د فعالیتونو لکبل هم ګڼ خلک لوم سره آشنا دي. د ټپی شوه دی د ټپی کې دوه څرنګوالی پاړه هم درنګ د پاکستان د انتخاباتو نتایج ورسته صورتحال څه دی لاماس چې مو ویل احمد شاه عظیمی سره د مشال راډیو نه غږیږو. عظیمی صاحب درته وایي چې د محسن داوړ په ټپی کې دوه کې نوې څه دي؟
مننه انصاب. محسن داوړ نن سهار لکه څنګه چې تاسو ویل دی او ورسره د ګوند لسکونه نور غړي د پوځي چاوني مخې ته په شمالي وزیرستان کې چې هلته د انتخاباتي کمیسون د استازي دفتر هم دی دوی هلته ورغله په احتجاج او غوښتنه دا کول چې باید د انتخاباتو نتیجې چې څه باندې دوی ورځې باندې تیرې شوي دي اعلان کړل شي. دوی دا ویره درلوده چې د انتخاباتو نتیجو کې بدلون را روان دی او ولس چې دته رای ورکړي د هغه بدلیږي او د په تاوان دا تمامېږي. خو وروسته دوی نه پرېښودل سول نو د هلته احتجاجي مظاهره وکړل او هلته د ګوند پلویان ته وینا کوله چې د ګوند د غړو په وینا ناتار ډز ور باندې وسوي چې په نتیجه کې محسن داوړ او ورسره شپږ نور کسان ژوبل سول او دوه کسان ووژل سول. تر اوسه پورې د وژل سو شمیر دوه دی. محسن داوړ میرامشاه روغتون ته وړل سوی دی او د ګوند ځین نور غړي بنو تر وړل سوی دی. دغه تفصیلات خو وروسته بیا انتخاباتي کمیسون تر دې پیښې وروسته نتیجه اعلان کړه او هغه نتیجه د محسن داوړ په ناکامۍ او د بل مخالف کاندید چې هغه د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې غړی وو مصباح الدین دغه په بریا باندې اعلان کړ.
د محسن داوړ وس روغتي وضعیت څنګه دی؟
د ډاکټر په وینا روغتي وضعیت له خطر بهر دی. د تر سینې لاندې لګیدلې دی په ورانه کې نو دوی دا وایي چې هغه به ښه شي.
د انتخاباتو وروسته صورتحال نتایج چې شمارل شوی دی په دې اړه باندې کده سي عمومي معلومات د مغوریدونکو ته ورکړي چې څومره څوکۍ دي څومره څوکۍ پر شمیرل شوی دی او څوک مخکخه څوک دي هم په ملي اسامبلۍ هم په وایالتي
اسامبلۍ. د پاکستان ملي اسمبلی 265 چوکی لري او یو چوکی باندې انتخابات ځندول سیول د نامنی لکبل 215 چوکی باندې د فبروري پر اتمه باندې یعنی پرون ور مورز راي واچول سوی د هغه شمیرو لمخې تر اوسه پوری د زیاترو غیر حتمی نتیجه یا غیر رسمي نتیجه مخې تر اغلی دي او څه باندې 235 نتیجه مخې تر اغلی دي. ملي اسمبلی د چوکی په هغه کې سل چوکی د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواک نمائندانو ګټلې دي چې مشري عمران خان کوي او ورپسې بیا درو اویا چوکۍ د ملي اسمبلی د پاکستان مسلم لیگ نون ډیلیګټل دي چې مشري نواز شریف کوي او پر دریم شمیره بیا شاوخوا 350 چوکۍ د پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریانز ګټل دي چې مشري آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری په ګډه کوي. خو د حکومت زیات امکانات د نواز شریف د اشکاری ځکه چې په ګوندونو کې تر ټولو زیات چوکۍ هغه وړي دي. خپلواک نمائندان د پاکستان د انتخاباتي قانون له قانون سره سم پر خپل سر حکومت نشي جوړولی تر څو چې د یو ګوند سره ګډ نه وي یا خپل ګوند جوړ نه کړي. او پاتسو د ایالتي اسمبلیانو پنجاب کې تر ټولو زیات چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې وړي دي چې نواز شریف مشرقي. په سند او بلوچستان کې بیا پاکستان پیپلز ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې دي او داسې ښکاري چې په سند کې هغه غوسه اکثریت ترلاسه کړې دي هلته دوی حکومت جوړ کړي او په بلوچستان کې بیا یو ډول مخلوط حکومت جوړ کړي ګډ حکومت جوړ کړي او په خیبر پښتونخوا کې بیا غوسه اکثریت د همدغه عمران خان پلویانو یا ملاتړ لرونکو خپلواک نمائندانو وړي دي.
کام پرستو ګوندونو ته چې دوی ورته د پښتون ملت پال ګوندونه چې دي یا بلوچ ملت پال چې دي د دوی وضعیت په دغه دوه صوبو کې څنګه دی؟ همدارنګه مذهبي ګوندونو ته هیله ډیره وه.
مذهبي ګوندونو چې څومره هیله ورته کېدل هغومره چوکۍ خو نه دی وړي. په ملي اسمبلی کې د ملا فضل الرحمن ډلې یو چوکۍ وړې ده او نور مذهبي ګوندونو چوکۍ نه دی وړي. یو بل مذهبي ګوند دی وحدت المسلمین خو هغه نور ځینې کسان ورسره ګډ شو په کورم قبایلي سیمه کې هغه هم رای ورکړي سنیان او شیګان دواړه سره ګډ شو چې د نامنی مخه ونیسي یعنی په اتفاق باندې نو هغه یو چوکۍ ګټلې ده. البته په صوبایي اسمبلی کې دوی نه چوکۍ ګټلې دي. په بلوچستان کې د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او نور داسې جماعت اسلامي سو یا تحریک لبیک پاکستان داس نور مذهبي ګوندونه هغوی بریاوی نه ترلاسه کړي ده. دوه خبره د ملتپالو ګوندونه ده دا ځل دوی دا تور پوری کوي چې ولس دوی ته رای ورکړې و، خو د انتخاباتو په نتیجو کې ځان د دې لامل سو چې نتیجې واوښتې. لکه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی په لومړۍ ورځ پر دوو ملي اسمبلیانو باندې د نوماندو او هلته د تر ټولو مخکې و، یعنی د ګټلې و یو ډول، او ورسره د د ګوند دوه نور غړي و ایالتي اسمبلی کې هغوی هم ګټلې و، یعنی ډیر مخته و. خو یو شپه تیرېدو وروسته په انتخاباتو کې په نتیجو کې تغییر رالی او ټول شاته سوه، نور خلک را مخته سوه. همدا ډول چې محسن داویر ښکاره کول همداسې وسوه. پر دې سربیره په بلوچستان کې ځینې نور ملتپاله ګوندونه دي د محمود خان اڅکزی د ډلې څخه چې بیل سوي دي، هغوی هم دا ګیله لري. نو اوس مظاهرې شروع دي په بلوچستان
کې. ما غوښتل چې په مجموعي توګه د درغلیو ادعاوې ډېرې دي که کمې یې، خو په کومو کومو ځایونو کې دي
درغلی؟ دغه انتخابات چې وسول نړیوال څارونکو او ورسره سیاسي ګوندونو هم دا وایي چې دا انتخابات پروسه چې و، یا انتخابات چې کله واچ وسول رای اچونه، دا شفاف و، دا رڼې ټاکنې وسوې پاغه معنا. خو په نتیجو کې ردو بدل وسو، بدلون وسو، او دا نتیجې دوی دا تور پورې کوي چې د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو په خوښه باندې په نتایجو کې بدلون راغلی، او ټول پښتانه سیاستوال، نه یوازې پښتانه سیاستوال بلکې هغه بلوچ ملتپال سیاستوال هم شاته سوي دي، هغه شاته کړل سوي دي په بل معنا باندې. نو چوکۍ، اکثریت چوکۍ هغو کسانو ته ورکړل سوي چې پوځ استخباراتو سره یا شی اړیکې لري، یا په بل معنا چې څه پیسې په دې کې مصرف کړي هغه کړي. نو د انتخاباتو پر نتیجو باندې پښتون راولاړ سوي دي، اندېښنې راولاړ سوي دي، نه یوازې د نن په پاکستان کې بلکې نړیوالو لکه امریکا، اروپایي اتحادیه، برتانیې هم پر دې باندې اندېښنې ښولې دي.
ډېره مننه کوو احمد شاه عظیمي، و چې د پاکستان د انتخاباتي نتایجو په وروستي وضعیت باندې حال راکوو. زموږ غږ له آزادې راډیو نه اوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زموږه غلا ساده ایرانیو نه اوریده. طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وی د نړۍ په ځانګړي ډول ورته د امریکا پر رسمیت پیژندل باک نه لري. هغه په پکتیا کې وی غونډه ته په وینا کې ویلي امریکا ته د لسکا له وخت ورکړل شي څو د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. نور تفصيل د ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې غنو طالب چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی حکومت د پر رسمیت پیژني، خو تازه د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي باک نه لري چې نړۍ په رسمیت پیژني یا نه. نو موري د پنځم په ورځ په پکتیا کې یو غونډه ته افغانستان د امریکایي ځواکونو وټولو ته اشاره ویل چې باید متحده ایالاتو ته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لاس کال وخت ورکړل شي.
ولې خپل ایماني غیرت او افغاني غیرت مخ خرابوي؟ ولې بل ته احتیاج د خپل سرمایه چې خدای سره کړی دغه په کار واچوي؟ که په رسمیت مې پیژني یو ښه، کنه مې پیژني الحمدلله، امن مې تر حاصله کوه، ازادي مې حاصله کړه.
خو سراج الدین حقانی لدی وړاندې په 1401 مریز کال کې ویلي وو چې دوی لنډۍ سره پیاوړي اقتصادي او ډیپلوماټیک اړیکې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو پوه اساق اتمر باور لري چې د رسمیت پیژندلو لپاره طالبان ورسل بلې رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورکوي.
حکومت طالبان په باور استن
د طالبانو حکومت په دې باور دی چې نظام او حاکمیت مو په لاس کې دی. نړۍ باید زموږ غوښتنه ومني. په داسې حال کې چې نړۍ دوی ته فرصتونه ورکوي څو دوی ته ګټه واخلي، خو په تیر دونی مکلونو کې ولې دول شول چې دوی دا فرصتونه له لاسه ورکړل او دا فرصتونه قرار قرار لمنځي.
یو بل سیاسي په سمي یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې د دوی سیاسي بلوغت نه رسیدل په ډاګه کوي.
و ما فکر میکنیم کې ان کسان
طالبان د نړۍ رسمیت پیژندلو ته جدي اړتیا لري. دا ډول څرګندونې چې موږ رسمیت پیژندلو ته اړتیا نه لرو، د دې لامل دا دی چې طالبان د نړۍ له سیاست څخه درک نه لري. طالبان باید د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقوقو د ساتنې، اصول او ثبات په برخه کې له نړیوالو سره کړي ژمنې عملي کړي.
ظاهرا طالب چارواکي له نړۍ سره د تعامل په برخه کې بیلابیل لیدلوري لري. ځینې له نړۍ سره د رسمیت پیژندنې په ګډون سیاسي تعامل غواړي، خو ځینې نور بیا ویلي چې د نړۍ غوښتنې نه مني او د رسمیت پیژندنې لپاره به په سیاست کې هیڅ ډول بدلون رانشي. نږدې یو ونې وړاندې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول اروپایي ټولنې سره د نیکو اړیکو او مثبت تعامل غوښتنه وکړه. او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان بانک د لګول شویو بندیزونو لری کول هم غوښتل. نو وړي د غشان د روسیا او امریکا په ګډون د ټوله نړۍ له هیوادونو سره د خو اړیکو غوښتنه وکړه. د افغانانو په ځنګړي ډول د خزو د حقونو ټینګښت، مذهبي لګکلو ته درناوی او د یو ټول شمول حکومت جوړول د رسمیت پیژندنې په برخه کې طالبانو ته د شرطونو په توګه کې خودل شوی. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او ټول ګډون حکومت یې جوړ کړی دی. خو دا نړیوال ټولنه تد منلو نه دی او تر دې دمه په نړیواله کچه د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو زمغاګلا ازادي رادیو ناوري د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په خپل سیمو کې د روغتیاي مرکزونو نشټوالي شکایت کوي او وايي د غستون زاده دوی په سیمو کې د ځینو ناروغانو د مړینې لامل شوه ده. ځینو ازادي رادیو ته ویل په سیمو کې چې دولتي روغتیاي مرکزونه شته د دوی د درملن لپاره درمل متخصص ډاکټران او مناسب اسانتیاوین نه لري. نور جزئیات په دې رپورت کې.
کته هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکو په تیرو دوه کلونو کې د سلګونو روغتیاي مرکزونو د جوړېدو اعلان کړای. خو د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو په خپل سیمو کې د روغتیاي مرکزونو له کموالي، د درملو کمښت، مسلکي ډاکټرانو او نورو معیاري خدماتو له نشټون شکایت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکو مصور وایي چې روغتیاي مرکزونه یې له سیمې 2 کیلومتر لرې واټن کې دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زموږ کلی د بګرام ولسوالۍ روبات دښته ده. د کلینیک د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو. کلی له کلینیک څخه 7 کیلومتره لرې دي. ډاکټر نشته. زموږ د ګاونډي میرمن امیدواره وه، تر هغه چې کلینیک ته رسیده پر لاره یې ماشوم مړ شو.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بدخشان په شهر بزرګ ولسوالۍ کې یوه میرمن چې امیدواره وه، د سیلابونو له وجې د لارې د بندوالي او سیمه کې د روغتیايي خدماتو د نشتون له امله روغتون ته له رسیدو مخکې مړه شوه. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو، وایي چې په خپل سیمه کې په روغتیايي مرکز کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی.
دلته په صحی برخه کې ډېر زیات مشکلات دي. کله دوا نه، کله ډاکټر ستونزې، بیا که دواړه موجود وي، دوا مې او ډاکټر مې، نو مریض ته په هغه شکل نه ورکول کېږي. کله چې مریضان ورشي نو بیا دې ورته پرچلي کې په کلینیک کې دا دوا له بازاره واخلي.
د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو یونس هم په خپل سیمه کې د روغتیايي خدماتو لنشتون شکایت کوي.
دلته یو روغتیايي کلینیک شته خو متخصص ډاکټر نشته. د متخصص ډاکټر نشټوالي ستونزې ولاړې کړي. خلک د کوچنیو عملیاتو لپاره خار ته ورځي. خلک اقتصادي توان نه لري. درمل هم د روغتون له خوا نه ورکول کیږي او موږ باید درمل له روغتونه بهر واخلو.
د بدخشان، هلمند، غور، جوزجان او یو شمیر نورو ولایتونو سیمو اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته په خپل سیمو کې د کافي روغتیايي مرکزونو او روغتیايي خدماتو له نشټوالي شکایت کړای دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو د ستونزو مو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لویاند شرافت زمان سره شریک کړه، خو نو موري په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته جواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت چارواکي په دې وروستیو کې د سلګونو روغتیايي مرکزونو د جوړېدو او خلکو ته د غوره روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو ادعا کړې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د راپور لمخې دغه وزارت سرپرست قلندر بعد تیرونی په سرپل ولایت کې په یو غونډه کې ادعا وکړه چې په تیرو دوه کلونو کې 2300 ډیر روغتیايي مرکزونه جوړ کړي دي او د افغانستان په بیلابیلو لري پرتو سیمو کې هم خلکو ته روغتیايي خدماتونه وړاندې کړي. د روغتیايي مرکزونو کمښت او د روغتیا په برخه کې افغانانو ته د خدماتو په وړاندې کولو کې ستونزو نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي دي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان څخه کال د لیندې میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان روغتیايي سیستم لډيري مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت لامل لګڼو ستونزو سره مخ دی. د سازمان زیاته کړي د افغانستان د روغتیايي سیستم د بنسټونو د وجاړېدو، د روغتیايي کارکونکو د کمښت، د روغتیايي وضعیت د خرابوالي او د روغتیايي اړتیاو د نه پوره کېدو لامل د خلکو د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ادعا کړې چې دا مهال په افغانستان کې 9.5 میلیونه خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
دا د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون لامل افغانستان ته د وخت زیانونو د تاوان د ورکړې وختنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو په ټینګار سره د اقلیم د بدلون لامل افغانستان ته د وخت زیانونو د تاوان د ورکړې وختنه کوي. د شنبه په ورځ په ننګرهار پانتون کې د اقلیم بدلون نړیوال کانفرنس نومې غونډه کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطفلا خیر خواه ویل د نړۍ کمزوري هیوادونه د پرمختللو صنعتي هیوادونو له امله زیان ویني.
صنعتي هیوادونه چې د موسمي بدلون سبب شوي دي عاملین دي او لاس پکې لري هغه باید دغه فقیر هیوادونو ته د سبب تاوان ورکړي. دغه د خپل عمل تاوان باید د هیوادونو ته ورکړي چې دوی په خو دي دغه اثرات کم کړي. خو له بده مرغه هغه سي توجه افغانستان ته ونه شو.
د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم دا خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمند شوی دی. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان په کچه طبیعي یخچالونه 14% ویلي شوي، د تودوخې درجه له 0.1 څخه 1.8 ته رسېدلې، 1 میلیون خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او ورښتونه هم 10% کم شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نده محمد ندیم مئی د دې کانفرنس نه چې ټاکل شوی سبا او بل سبا به هم دوام وکړي هیله لري چې نړۍ ته د اقلیم له بدلون د اغېزمن شوي افغانستان حقیقي انځور وړاندې کړي. د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه احمد جاوید نوري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیم بدلون له امله ډېر زیان لیدلی چې بلکې د پله پسې کلونو لپاره وچکالي ده. نوموړي په روان کال کې د وچکالي د خطر په اړه وویل:
فعلا ما در فصل زمستان قرار داریم، ما عملا میبینیم که تا فعلا یکی دو
اوس محل په ژمی کې موږ وینو چې یو یا دوه ځلې واوره ورېدلې او د تیر په شان اورښتونه مو هم نه درلودل. له بده مرغه بل کال به یو ستونزمن او وچ کال وي چې دا به مستقیما په کرنې، مالداری او صنعت اغیز وکړي.
مالداری و کسایی که کسبه کار هستن، صنعتکار هستن، مستقیما بالای اینا رول داره.
د افغانستان یو شمېر کروندګر هم د وچکالی او اقلیم بدلون له امله د ورپېښو زیانونو په اړه شکایت کوي. په نیمروز ولایت کې بزګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل:
امسال خو تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همی خوشحالی هستا.
سکال ده اقلیم بدلون زیاد و وچکالی دیره و چیز مو کروندو او سارویو تا زیان رسوله. دره کاله کیگی چیز سنوشو کرله، سچی و کرو و چیگی، حقا غنم مو چی کرلی طولی پو مکتاوان شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتري او چا د اسد په میاشت ویلي وه د افغانستان 25 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او د افغانستان په ګډون لس هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي. د یادونه ده چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کانفرنس یا COP 28 چې د نومبر په 10 په دوبۍ کې پیل او د دسمبر تر 12 پورې دوام وکړ، په پریکړه لیک کې په لومړي ځل په هیوادونو غږ شوی و چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره له فوسیلي ځوان موادو لاس واخلي او بدیل ته مخه کړي. د کانفرنس د طالبان حکومت استازي نه وبلل شوي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هغه مهال په اعلامیه کې ویلي وو د دوی حکومت د نړیوال کانفرنس په پوره ډول چمتووالی نیولی و، خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه. خبره داسې ده ورونو چې په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات پخوا هم د جمهوریت په وختو کې هم ډیر وو. که تاسو یار یو لوړ پوړی چارواکی راوسئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څونه مشکلات لري. مندکې ټول باندې تنګې شوې، په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچیان چې دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هماغه اندازې ته خراب ده چې ولا داسې خلک څه که د ماښام ډوډۍ لري. یو اقتصادي وضعیت خراب ده، بل د تعلیم څخه خو مخته بې برخې وو او اوس هم بې برخه دي. تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچیانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي، ځکه چې د کوچیانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارتونه چې نوی راباسي یا هغه زړه سیم کارتونه چې کوم دی رجستر کوي پر کمپیوټر تذکره یا الکترونی باندې، دا باندې ډیر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو سره راغلي بشار ته یا خندی د شیزي ټول تل تو ولاړې مګر خاص نه دي چې داس موږ غږ درځي ورسوي مطلب حکومت ته پام لرن ورته وي کی څه سنتیو دي چې تر وای خلک ورسي بس د یوټوای نه سیم کارتونه نه جراغلي یا نه کیږي ستغه کمپیوټر تذکره را و د ورو د جراو امدار کم پر کمپیوټر په تذکرو په ځای کې چې کمپیوټر سکرین خلکو تر کې